اونه تر نه بجو پورې دوام کوي او تخنیکی چارې زما همکار شمشاد زدران پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې جرمني وای په افغانستان کې بخپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي او د امریکا ولسمشر بیا د جرمني له دې ماموریت څخه هرکلی او ستاینه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 لمریز کال کې ترسره نشي. د دې هر څه جزئیات او تفصیل وروسته خپرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي او لږ تر لږه 200 پناه غوښتونکي هغه مهال ووشل شول چې پر کشتۍ د یمن ساحل ته نږدې ډزې وشوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر پرون له خپل روسي سیال نیکولای پتروشوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره پر یو لړ موضوعاتو بحث وکړ.
په دې ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره پر ګډي مبارزې، د سیمه ییز امنیت د تامین او خوندیتوب لپاره د پالیسۍ په کچه په همسویې او نږدېوالي، او دغه راز د افغانستان او د روسیې ترمنځ د سیاسي او دولتي اړیکو د پراختیا، او تر ټولو مهمه د سازمان یافته جرایمو یا د سازمان شویو جرایمو او د جرمي اقتصاد د کړنو پر وړاندې پر مشترکو پالیسیو او ستراتیژیو باندې په جزئیاتو خبرې وشوې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر خغلی لاوروف ته ویلي چې افغان حکومت روسیا مهم سیمه ییز متحد ګڼي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دې هیواد همکاري مهمه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې او امن لپاره روسیا د افغان حکومت د پالیسۍ او لومړیتوبونو ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم ویلي هیواد به په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. انګلا مرکل او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ناتړ له کبله د میرمن مرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایو. دی وایي زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم مرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډېرو جرمني سرتیرو ژوند هم اخیستی دی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر د افغانستان تر څنګ د اوکراین پر وضعیت هم خبرې کړې دي. په پام کې ده چې مشرانو جرګه سبا یک شنبه د کورنیو چارو دفاع وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي. مشرانو جرګې ته د تاج محمد جاهد، عبدالله حبیبي او معصوم ستانکزي د استجواب دلیل په هیواد کې د نا امنۍ او زیاتېدل په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون وروستۍ حمله بلل شوې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې باب ازادي راډیو ته وویل دی ویدا چې مشرانو جرګې امنیتي سکتور را بللې او ویلې ته دا دی چې غواړو له دوی جواب ترلاسه کړو چې په هیواد کې د نا امنیو علت څه دی. غواړو له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړو. په همدې حال کې ولسی جرګه هم په پام کې لري چې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د راتلونکې اونۍ د دوشنبه پر ورځ استیضا کړي. په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون له حملې وروسته پر امنیتي بنسټونو انتقادونه زیات شوي دي او د دې حملې په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن شوي دي. لږ تر لږه 240 پناه غوښتونکي هغه وخت ووژل شول چې پر کښتۍ د یمن ساحل ته نږدې حمله وشوه. د دې پیښې په اړه نړیوالو سازمانونو د یمن چارواکو او یو ژغورل شوي تن چې د پیښې عیني شاهدو خبر ورکړی دی. دغه پناه غوښتونکي چې د ملګرو ملتونو اسناد یې درلودل له یمن څخه سوډان ته روان و. یو ساحلي ساتونکي وویل یوې پوځي څرخي الوګته کې پر دغو پناه غوښتونکو د پنجشنبې ناوخته د یمن ساحل ته نږدې د هدیده ولایت په لویدیځ کې حمله وکړه. ساحلي ساتونکي بریدمن محمد العلی رویټرز خبري اژانس ته ویل دوی پر قربانیانو چې په سمندر کې حمله شوې ده دوی رسمي اسناد درلودل، خو په بې پروايي پنخه شوې دي. دا خو انسانیت ته احترام نه ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د دې پیښې ډېری قربانیان د سومالیا او یمن پناه غوښتونکي وو چې له جنګ څخه تښتېدلي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده. په دې هیواد کې د کیف د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې 9940 کسان وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ تېره شپه د جرمني له صدراعظمې انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل دوی د صدراعظم مرکل رهبری او د فرانسې ولسمشر حسوم چې په اوکراین کې د شخړې لپاره حل لار پیدا کړي، موږ په اوکراین کې له هیلې سره سم د سولیز حل هڅه کوو. د امریکا ولسمشر د جرمني د صدراعظم او د فرانسې د ولسمشر مننه وکړه چې په منځګړتوب یې د اوکراین د شخړې د حل لپاره په 2015 کال کې د سولې پر یوه موافقه سلا وشوه، خو بیا هم په اوکراین کې د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري. د امریکا د عدلیې وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادعا پر اسناد وړاندې کړل چې ویلي و پخواني جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادعا تایید کړي. ولسمشر ټرمپ پر باراک اوباما تور پورې کړی دی چې تېر کال کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې و نو ښاغلي اوباما یې تلیفوني مکالمې اورېدلي او څارلې دي. د عدلیې وزارت په دې اړه اسناد د سنا د استخباراتو او قضایي چارو کمیټې ته وړاندې کړي دي. د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو د استخباراتو د کمیټو جمهوري پال او ډیموکراټانو غړو تر دې مخکې هم ویلي چې دوی داسې هیڅ شواهد او اسناد پیدا نه کړل چې وښیي باراک اوباما امریکایي ایجنسیو ته امر کړی وي چې د ډونالډ ټرمپ په اړه جاسوسي وکړي. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. روانې خبرونه په ترڅ کې اورئ چې د جرمني صدر اعظم وایي په افغانستان کې به د هیواد پوځي ماموریت دوام وکړي. د دې ترڅنګ دا هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 کال کې ترسره نشي.
چې چیرې دغه په وخت سره ترسره ونشي او بل تغلیت موجود ده نو زه فکر نه کوم چې موږ دغه کال کې دا پاتې ترسره کړو.
د کابل په کوڅو کې د هغو نجونو ژوند او وضعیت ته کتنه کوو چې په لاسونو کې توکي خرڅوي.
خیر بی خیر بی خیر دار پاس دی بی دار پاس دی ته بس پاتو دار پاس دی کې بی.
د نړۍ مدوات ته کتنه هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام ترو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. جرمني وای په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. دا خبره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلی ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه او د جرمني د وشل شو سرتیرو قدردانی وکړه. لکه چې ښاغلی ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن خپل دنده پیل کړې، دای له میرمن مرکل سره اولنۍ رسمي کتنه ده. دا نړیوالو شانسونو په حواله سالم احمد صالح پرې نور جزئیات لري.
د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. انګلا مرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan.
دا وی جرمنی په افغانستان کې خپل ماموریت ته ځکه ادامه ورکړي چې موږ لا هم مطلوبي مرحلې ته نه یو رسیدلي. زه ډېر خوشاله یم چې د امریکا متحده ایالاتونه هم ورته ګام اخلي. موږ به په دې برخه کې اوژه په اوژه هڅه کوو. انګلا میرکل او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 14,000 نړیوال سرتیری دیره دي چې ډیری یې امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسما د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړې. خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن میرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم میرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه یې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي ټروریزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړی دي. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسولیت منلی دی.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو واوریدل چې جرمني وایي په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي.
پلاسو کې توکي خرڅون کنجونی د کابل پر سرکونو بي سرنويشته ګرځي. تهدیدونه او خطرونه
مرکه میګم کې بیا بریم د موټر بشي ما ور پیسې میتم ته تو
په کابل کې زرګونه ماشومان په همدغه کارونه کې بوخت دي او د سرک پر سر دوی شیان خرڅوي.
ډیر ژر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په 1496 لمریز کال کې ترسره نه شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې اعلان په دې پورې تړلی دی چې په دوی انتخاباتو کې به له کومې ټکنالوژۍ کار اخیستل کېږي. امام محمد فنیماچ ویل که په دې برخه کې تخنیکي څېړنې وسنډېږي ورسره به په نوي لمریز کال کې انتخابات هم ونشي. صالح محمد صالح او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د کارونې د څرنګوالي په باب تخنیکي څېړنې روانې دي. د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې هدف په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت یقیني کول شول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل که د ټکنالوژۍ د کارونې په باب تخنیکي څېړنې ژر بشپړې نه سي ورسره به انتخابات هم په روان 2019 میلادي کال کې ونه سي.
که چیرې دا زموږ تخنیکي ټیم خپله مطالعه ژر پای ته ورسوي او نتایج اعلان کړي او په څنګ کې دولت وکړي چې بودیجه چې ضرورت ده هغه کمیسیون ورکړي او امکان شته چې موږ په روان کال کې موږ وکولی شو ټاکنې سرته ورسوو. چیرې دغه په وخت سره ترسره ونه شي او بل دغلیت موجود ده نو زه فکر نه کوم چې موږ په دغه کار کې دا فاصلې ترسره کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو دقیق نیټه رسما نه ده اعلان کړې، خو دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي پر دې بحث روان دی چې دغه ټاکنې په راتلونکي مني کې وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسین وایي لمخ کې داسې نښو نښانې وي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په راتلونکي لمریز کال کې ونه سي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغار په دې باب ازادي راډیو ته وویل
هغه رقم چې مونږ منیز مدني ټولنو او څارونکو اداراتو پیشبیني کړې وه او نښې موجود وي. یوه نښه یې دا وه چې اصلاحات ډېر په تاخیر او په کندۍ سره مخ کې تل حکومت هغه لازمه سیاسي اراده چې موږ توقع لرو د لاوی نه خودله په اصلاحاتو کې او دا د امنیت ورځ تر بلې خرابه شوه. نو دا ډېره څرګنده وه چې کمیسیون نشي کولی په راتلونکي کال ته انتخابات وکړي.
د قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د 1904 نیوم مریض کال په پسرلی کې سوي وای، خو دغه ټاکنې وځنډېدې او حکومت د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې خپل کار ته ادامه ورکړي. ځینې وکیلان او متخصصان د ولسی جرګې د کار دوام له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. څو میاشتې مخکې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو لپاره نوې څېرې د کمیشنرانو په توګه وټاکل سوې. دغه اقدام د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو یوه هڅه ګڼل کیږي. د انتخاباتو په وړاندې مالی ستونزې او ناامني هم لوی چیلنجونه ګڼل سوي دي.
واموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په 1906 لمریز کال کې ترسره نشي. تر اوسه پورې افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دغه ټاکنې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله خای وځندېږي. صالح محمد صالح د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس امام محمد وریمات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغو انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی څومره پرمختګ کړی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون او دولت او په څنګ کې نړیوال هیوادونه یا اورګانونه څوک چې افغانستان کې د ټاکنو په برخه کې همکاري مرسته کوي، یو ګډه هماهنګي کمیټه جوړ کړې ده او دغه کمیټې ممکنه امکاناتو د ټاکنو په اړه دوی څېړنه کوي او کارونه یعنې د بحثونه جریان لري. نو په څنګ کې یو تخنیکي کمیټه ده چې په کې ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي غړي دي او د دولت د تدارکاتو د مالي وزارت سرپرستی لاندې دي او مخابراتو وزارت ده او په څنګ کې یوناما هم په دغه موضوع کې دخیله ده. دوی د راتلونکي ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د استفادې په اړه خپل تخنیکي مطالعات کوي. اجماع په دې شوی ده چې په راتلونکي ټاکنو کې باید نوې ټکنالوژي نه یا کمپیوټري سیستم نه استفاده وشي.
وریمات صاحب، ټاکل شوی چې د انتخاباتو نیټه اعلان سي په دې وروستۍ کتنه کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د افغان حکومت له مشرانو سره درلودله، دغه نیټه ولې بیا هم وځنډېدله؟
هغه تخنیکي ټیم چې دی هغوی بحثونه یا مطالعه جریان لري او تر څو چې هغه تخنیکي ټیم خپله مطالعه پای ته ونه رسوي، وړاندیزونه چې لري یا ممکنه لارې چې د ټاکنو ساتونکو لپاره هغوی سنجوي تر څو چې اعلان شوی نه وي، او زه فکر نه کوم چې مخکې له مخکې تاریخ دې ته
ټاکلو لپاره اعلان شي. البته د انتخاباتو په مخ کې بل خند د بودیجی شوول سوي دی چې ویل کیږي تاسو تر اوسه ټاکلې اندازه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. په دې برخه کې حکومت تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي یا هم نورو مرستندویو ادارو؟
د ټاکنو قانون په بنا حکومت مسؤلیت لري چې د ټاکنو بودیجه ټاکلې وخت کې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. نو دا چې خپله حکومت د ملي بودیجې نه راکوي یا د نور مرسته کوونکو هیوادونو څخه لاسته راوړي، دا د خپل حکومت کار ده. کمیسیون خپله وړاندیزونه په وخت سره حکومت ته سپارلی دي. تر کوم ځای پورې چې زه وینم، حکومت هم په دې هڅه کې ده چې بسپړوار کوونکي هیوادونو ته هم قناعت ورکړي چې دغه د بودیجې اندازه او د مصرف څانګې تر هغه وخته بیا معلوم بشي. روحیه د بسپړوار کوونکي هیوادونه هم مثبته ده.
ویل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي. په دې برخه کې که لږ معلومات راکړي چې ستاسو هڅو څومره پرمختګ کړی دی؟
ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تخنیکي مطالعه د نوې ټکنالوژۍ په استفاده په اړه کړې ده. دغه مطالعه حکومت سره او په څنګ کې نړیوال ادارو کوم چې په ټاکنو بخش کې همکاري لري شریک شوی ده. کمیسیون په دې عقیده ده چې دغه نوې ټکنالوژي سره کولی شي په راتلونکي کې یو رڼا او شفاف انتخابات وکړي.
که تخنیکی ستونزې او ځینې نور مسایل حل نشي، نو امکان لري چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات چې ټاکل شوي دي په 1906 لمریز کال کې ترسره شي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا ښایي وځنډېږي. په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس صالح محمد صالح امام محمد وریمات څرګندونې واورېدې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو زمون خاکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا انترنت کی دا ازادی راڈیو پر ویپانا ازادی راڈیو ڈاٹ کم هم پا مستقیم ڈول او ری دل شای. اوس د کابل په کوڅو کې د هغونجنو وضعیت ته ګورو چې په لاسو کې توکي خرڅوي. دوی له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي، بلکې دغه نجونو د جنسي استفادې له خطر سره هم مخامخ دي. یو شمېر یې ښوونځیو ته د تک پر ځای کار کوي او د زده کړو لازم فرصت هم نه لري. د ساړه او تاوده موسم بې پروا دوی د کابل سړکونو ته راوځي چې لږ څه پیسې وګټي. ملالی بشیر پپراک کې له کابله د مسعود نیازی په همکارۍ په دې اړه مفصل رپورټ جوړ کړی دی. رپورټ د انجنونو په غږ پیلېږي.
کاکا جان کایم تر قلم ببرین د خانانات میبرم په لره کوم د قوم زخم است چیزی نداریم، مجبور هستیم نداره.
د غنجون خیرات نه ټولوي، پلاسو کې شان خرڅوي. نه کلنه فاطمه چې عمر یې شونځي ته د تلو دی، غواړي شونځي ته ولاړ سي او شوون کې سي. خدا د افغانستان د نا امنه پلازمینې کابل پر سړکونو چې له دوړو او خاورو ډک دي قلمونه پلوري. په موټرو پسې منډې وهم او ورته وایم کاکا قلم واخله، خونه یې اخلي. ښوونځي ته ځي ځکه چې کار کوم، وخت نه لرم. کله چې خپل همزولي کوچنیان وینې چې ښوونځي ته ځي خفه کېږي؟
خو به دې کېږم. له ځان سره فکر کوم چې کاشکې ښوونځي ته تلای.
پلاسونو کې شان خرڅول د فاطمې نه خوښیږي. دی په کابل کې ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار ته اړ ایستل سوې ده.
خوشوم نه می. پلاس کې شان خرڅول مې هیڅ نه خوښیږي. غواړم په نانځکو او لوبتو لوبي وکړم. غواړم ساتري وکړم او پارک ته ولاړ سم.
کله چې مور ته نه وایي چې مور زه وړایم، نه غواړم کار وکړم.
ورته وایم چې وړایم، کار نشم کولای.
مور دې څه وایي؟
مور مې وایي کار وکړه.
د فاطمې غوندې نور نجونې هم د کابل پر سړکونو قلمونه، پلاستیکي کڅوړې، جنتري، کاغذي دستمالونه، کتابونه، لیف، مجلې او ژاولې خرڅوي. معلومه نه ده چې راتلونکی به یې څه ډول وي. کائنات چې د کابل پر سړکونو پلاستیکي کڅوړې خرڅوي، د سړو د چلند په اړه داسې کیسه کوي.
سری وایي راځه لورې، زما سره په موټر کې ولاړه شه، مونږ پیسې درکوو. زه ورته وایم کاکا که دلته راته پیسې راکوي ښه دی، که نه نو خدای دې په خیر ورسوه. پلار مې هره ورځ راته وایي چې همداسې ورته وایه.
کائنات شپږ کلنه وه چې پر سړکونو یې په لاس کې شیان خرڅول پیل کړل. دا وایي مجبوره ده چې هم زده کړې وکړې او هم کار وکړې، که نه وږې به پاتې سي. کائنات په څلورم صنف کې درس وایي.
لس بجې ښوونځي ته ځم، یوه بجې رخصت کېږم، ډوډۍ خورم او دلته ښار ته راځم. که کار ونه کړم زموږ د وړو پیسې څوک راکړي؟ څوک پیسې راکړي چې ډوډۍ په واخلو؟ وږې پاتې کېږو.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د کائنات او دی غوندې نورو د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي. په دغه کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پرمختګ کمشنر سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل دا نجونې له ګڼ شمېر خطرونو سره مخامخ وي. پر اقتصادي سوء استفاده سربیره شایل دغه نجونو جنسي سوء استفاده هم وسی. پر اشتیا د هر ډول خطر امکان سته. هر موټر ورپسې کېږي او ورته هارن کوي. خپل لاس ورباسي چې راسه درته پیسې درکوم. څوک ورته وایي چې راسه لور میسه، بل ورته وایي راسه میرمن میسه. دوی شرمیږي او له موټره لرې کېږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو شهداو او معلولینو چارو وزیر نسرین اوریاخیل هم په دې باور ده چې نجونې چې پر سړک په لاسو کې توکي خرڅوي هرو مرو له ځورونې سره مخامخ کېږي. میرمن اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې وضعیت دوام د افغانستان راتلونکي ته یوه تراژیدي ده. دې د دغو نجونو کورنیو ته په خطاب کې وویل دا وایي هیله لرم چې افغان میندې چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ګزاره وکړي او خپلې لوڼې د وحشي کسانو قرباني کېدو ته پرېنږدي. دا یوه تراژیدي ده، د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تراژیدي، د ځوان نسل لپاره او په افغانستان کې انسانیت او افغانیت لپاره تراژیدي ده. میرمن اوریا خیل زیاته کړه دقیقا نه پوهیږي د افغانستان په پلازمینه کې څومره نجونې په لاسو کې توکي خرڅوي، خو دې ویل چې غواړي په دې اړه آمار ترلاسه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي د دغو نجونو او دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه آمار نه لري، ځکه نه دغه نجونې او نه د دوی په استازیتوب بل څوک له دغه کمیسیون سره شکایتونه ثبتوي. خو د دې کمیسیون کمیشنرې سوریا سوبرنګ په کابل کې د دغو نجونو شمیر سلګونو کسانو بولي.
پلاستیک وخه دار خیر بی خیر بی خیر دار پاسته بی دار پاسته ده تا بس پرتو دار پاسته که بیست.
مینه وکلنه ده او د شونزی په دریم سنف که ده، د کابل د قلای وزیر اوسیدون که ده. دا وایي له دوو کلونو را په دې خوا د ښوونځي په ژمنیو رخصتیو کې د سهار له لسو د مازیګر تر پنځو بجو پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. د مینې په وینا عاید یې 300 افغانۍ دی.
پلار مې بېوزله دی، کراچي لري. له ما یې وغوښتل چې کڅوړې وپلورم، څو غوړې او نور شیان وپیرو. هره ورځ 225 تر 300 لاسته راوړم. پلار ته مې ورکوم او هغه موږ ته ډوډۍ او غوړې پخلي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا غنجونې اکثره له څلورو تر لسو کلونو عمر لري. د دې کمیسیون کمیشنره سوریا سوبرنګ وایي پر سړکونو په لاسونو کې د شیانو خرڅولو څخه د دغو نجونو د مخنیوي لپاره باید ځانګړي اقدامات وسي. دا وایي لومړی باید دوی وپیژندل سي او څوک چې رښتیا اړ دي او له بېوزلو کورنیو دي هغوی ته باید توجه وسي، او له هغو کسانو سره چې له دوی استفاده کوي، دوی یې استخدام کړي دي، باید قانوني چلند وسي او مجازات سي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي د دغو کوچنیانو د وضعیت تغیرولو اصلي مسؤلیت د افغان دولت دی. د یونیسف ویاند عزیز فروتن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت په بجټ کې دغه ماشومانو لپاره پاملرنه نه دي شوې. یعنی که تاسو وګورئ د حکومت دا لومړیتوب نه دی دی لپاره که پارلمان دی، پارلمان هم باید هلته چې د افغانستان نمایندګان دی هلته دوی هم باید همدغه موضوع ته لومړیتوب ورکړي، دلته ماشومان سړک په سر کې کار کوي. او که دا موږ په پروژه کې وګورئ، یعنی پروژې ورسره چلند وکړو، دا د ثوار د نوی د بیل نقصان هم به وکړي، ولې چې نور ماشومان هم چې په همدغه حالت کې دوی هم سړک ته راوځي.
ښاغلی فروتن وایي پر سړکونو د دغو کوچنیانو د راوتلو عوامل باید هر اړخیز وڅېړل سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو شهداو او معلولینو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي په کابل کې ډیری دا سنجونی د کندو دی، یا یې د کورنۍ غړي بې سواده دي، او یا هم په مخدره موادو روږد دي. له دې وضعیته د دغو نجونو استل د دې وزارت له دندو څخه دی، او میرمن اوریاخیل وایي سږ کال په دې اړه یو پروګرام پیلوي. دا وایي موږ د کونډو ښځو د ملاتړ لپاره لومړی هغوی ته یو مهارت ورزده کوو، او وروسته ورسره کوچنۍ مالي مرسته کوو چې هغوی دا مهارت تنظیم کړي. موږ غواړو وکولای سو د دغو کونډو چې د خپلو کورنیو مشران دي سره په مرسته کولو د دوی د کوچنیانو او کورنیو سره مرسته وکړو. د کونډو تر څنګ د هغو ښځو د ملاتړ پروګرامونه چې د ځان سرپرستي کوي، چې میړونه یې په مخدره موادو روږدي یا له بده مرغه معلول دي، سشکال لکابل پیل کړو. پر سرکونو په لاس کې د شیانو خرڅونکو انجنونو ترڅنګ نور کوچنیان داسې سته چې له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي، او د خښتو په خولو په بټیو، د سکرو په کانونو او د قالین اوبدلو په کارخانو کې سخت کارونه کوي. د افغانستان د اساسي قانون په 45 ماده کې راغلي چې په ځانګړې توګه د کوچنیانو او مور د کورنیو د جسمي او روحي سلامتۍ، د کوچنیانو د تربیې او د بې ځایه دودونو د له منځه وړلو لپاره دولت د اسلام له احکامو سره سم باید لازم تدابیر ونیسي.
دا مرالی بشیر په مفصل ریپورت کې مو په کابل کې په کوڅو کې د هغو نجونو د وضعیت په اړه واورېدل چې په لاسونو کې توکي خرڅوي او په بدو شرایطو کې د خپل کورنۍ لپاره په کم عمرۍ کې نفقه پیدا کوي. جوان
دری کسا پولیس و جمسویدی
آزادی
خزین نتر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دیلانا فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي و اوریدونکو اونیس پروګرام حملر خو سپام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د روسیې له لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. په پام کې ده چې د مشرانو جرګه سبا یکشنبه د کورنیو چارو دفاع وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د وروستیو ناامنیو له امله استجواب کړي. لګ تر لګه دوه څلوېښت پناه غوښتونکي هغه وخت ووژل شول چې پر کښتۍ د یمن په ساحل ته نږدې یوې هلیکوپټرې حمله وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده. له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
په افغانستان کې به مصیبت کله پای ته ورسیږي؟ دا په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د خبرې شوې لیکنې سرلیک دی. په لیکنه کې 14 کاله وړاندې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج بوش لخوا د طالبانو پر واکمنۍ د بریدونو د پایل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د جګړې له کبله د اوختو مالي او بشري زیانونو یادونه شوې او په یوه برخه کې راغلي. سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده او دغلته تقریبا 2500 امریکایي سرتیري وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي، خو د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې دا جګړه هیره شوې وه او په انتخاباتي مبارزو کې یادونه نه کېده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې رښتینی تراژیدي او د دې هیواد د کلیوالي خلکو د کړیدو واقعیت دا دی چې دوی د ننه په خپل هیواد کې د دریو لورو لخوا ځپل کېږي. لیکوال وایي له دې درې لورو یو هم طالبان دي چې په رستورانتونو، سماورونو او روغتونونو کې چاودنې کوي او خلک وژني. لیکنه وړاندې لیکي امریکایي ځواکونو هم تیر کال په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې د ناروغانو او ډاکټرانو په شمولي ګڼ کسان مړه او ټپیان کړل. ورځپاڼه همدارنګه د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې هم د افغانانو مرګ شوبلې ته اشاره کوي او وایي چې یوازې تیر کال تر 400 زیات افغان سرتیري وژل شوي. خبرونه لیکي د افغانستان د جګړې درنه بیا په نړۍ کې د هولوکاست یاد تازه کوي چې نړۍ په اړه چوپه خوله ده. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي په دې هیواد کې پرله پسې بشري او مالي زیانونه د افغانستان د فقیر اقتصاد لپاره درون پیټی دی. په لیکنه کې ویل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې یوه بې نتیجې جګړه په میراث پاتې ده، چیرې چې نه بریالیتوب شته او نه هم ماتې. د لیکوال په وینا نوموړي تر اوسه د دې جګړې په اړه خپله پالیسي نه ده په ډاګه کړې، خو لیکوال وایي که چیرې ټرمپ د افغانستان جګړه پای ته ورسوي نو دغلته به یې بشري ژوند او شتمني دواړه ژغورلې وي. د ایروشیا ریویو خبرونې بیا د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې طالبان د پیسې له څنګلونو میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. خبرونه د سیمایزو چارواکو له خولې وایي د هرات په ولایت کې د پیستو د خرڅلاو له درکه طالبانو تیر کال 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. پرونه د هرات د کوشک کوهنه د ولسوال سید محمد چشتي مودودی له خولې ویلي د کوشک کوهنه ولسوالۍ د پیستو له حاصلاتو تر ټولو ډیره ګټه طالبان اخلي. خبرونه وایي د افغانستان د پیستو د ځنګلونو کمربند په شمال ختیځ کې تر بدخشان، په شمال کې کندوز او په لویدیځ کې هرات او بادغیس ته رسیږي چې په دې ډیرو سیمو کې د محل طالبانو خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. خبرونه د بادغیس د کرنې د رئیس حفیظ الله بینش له خولې ویلي په بادغیس کې حکومتي ځواکونه د پیستو پر ځنګلونو واک نه لري او دا ډیر په هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د
ازادي و اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دا ونمې د افغانستان د ځوانانو د پام وړ موضوع ته ځای ورکړی چې په دې خبرونه کې بحث ور باندې ولرو. تاسو هم خبر یاست چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د سشکل کانکور ازموین د خستو بهیر روان دی چې ډېری ځوانانو یا برخه پک شخصي او یا یې اخلي. له دوی سره ډېرې پوښتنې دي، مخصوصا د دې بهیر د شفافیت په اړه چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه هواره سي. نو ځکه غواړم د دوی پوښتنې چې موږ ته یې په پیغام ثبتون کې دستګاه او یا هم په لیکلې بڼه راستولې دي ځواب ور وورم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي به یې ځواب کړي، خو مخکې تر دې چې د دغه وزارت د ویاند فیصل امین خبرې وورو، د یو اوریدونکي غوښتنه دروروم چې د دې وزارت څخه یې لري.
السلام علیکم، زه ادرم د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما د ګزرې پکتیا اندیکاسي روښتوي چې چې څنګه خلاص شوی یم په 1300 کال کې. ما د زما په خدمت کې نه هیا شعر نه هیا دی او ما ته د راتلون کې امتحان کې د ګډون لپاره څه سوره مخشش کړی دی، خو ما ته ګډون کې د بلن نر کوي او ما ته فرمانه ورکوي. ما د لوړ زده کړو د فریدې مومن څخه هیله دا دی چې ما سره کومک وکړي او ما ته د امتحان کې د داخله د شاملې دو حق وکړی شي. السلام د احترام
مننه وروره، ستاسو غږ مت خبر کړ. یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته د اس ام اس لاري هم ځینې پوښتنې راستولې دي چې تر ډیره غوړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینې په تدابیر پوسی، او ډیری اوریدونکو د دغه بهیر د شفافیت په اړه پوښتنه کړې ده چې څه ډول کېدای سي د درغلیو مخه ونیول سي، ځکه ځینې زده کوونکي شکایت کوي چې له پوره امادګۍ سره سره به نتیجه وي او یا له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې اړه مې د دې وزارت له ویان فیصل امین سره مرکه کړې او لومړی مې د کانکور ازموینې د وخت پړه پوښتلې دی. دی وایي
ډیره مننه تاسو نه د کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا اته زره کسان مشمولین د امتحانو، او دوم دور کې چې د جمعې ورځ که برگزار شو په هغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان، مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 30000 کسان کېږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کېږي. او تاسو په جریان کې هستئ چې د بایومتریک سیستم او جنبلنګ او دا شیان دا وار ډېر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوې ده. او دغه څلو دوه دور زموږ ازموینه چې تر سر شوې ده ډېر ښه او مطلوب ازموینه، او انشاءالله هیڅ آسیب پذیری او مشکلات پکې موجود نه و.
بله، ما هم دقیقا غوښتل چې همدغه د درغلیو د مخنیوي د پاره ستاسو د تدابیرو نه پوښتنه وکړم. تاسو ویل چې بایومتریک نه استفاده سوی، که په دې اړه لږ وضاحت راکړئ چې دا څه ډول کاروي بایومتریک؟ آیا دغه کسان چې دولسمونه فارغ دي دغه زده کوونکو مخکې تر دې چې کانکور ازموینې ته ننوځي د دوی د ګوتې نښه اخیستل کېږي، که څه ډول عملي چارې څنګه دي؟
زمون یو مشکل په خو دا و چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډیر زیات وو، یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول. اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکې له دې نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچیک کیږي متقاضیان، او بایومتریک تطبیق کیږي چې د ایوازي نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي. او بل دغه ټول سوالونه زموږ چې دي دا جنبل شوی ده، او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د اخین آیدی نمبر او ټول شان مشخص شوی دی هغه پرنټ کوو چې د درغلی نه او د سو استفاده نه په مطلق په ډول مخنیوی کوي او هیڅ ګونه آسیب پذیری منځته نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې USWDP یو برنامه ده د سفارت امریکای له طریق نه او USAID له طریق نه. دا برنامه دغه کیچونه دا جمع کیچونه مونږ ته کومک شوې ده، او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډیره یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب، دا گزینه تاسې یوازې په کابل کې کاروئ که نه د ولایتونو کې هم سته؟
هیڅ استثنا نه لري. ټول ځوانان چې دغه ملي پروسه کې ګډون کوي، ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي، ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي. یعنی سکال هیڅ کس پرته له بایومیټریک نه چې تطبیق ونشي، هیڅوک نشي کولی چې ازموینې ته شرکت وکړي.
بله، په نورو ولایتونو کې چې په پوهنتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینې، وي څنګه هلته دغه شرایط تاسې آماده کړي دي، یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي سي دا پروسه؟
دا جمکیتونه چې د بایومیټریک دي، دا د منقول شاندې، یعنی ډیر د یو باکس پشاندې، هر یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزې نه لرو. دا ډیر په ساده ډول انتقال کیږي، او هر ولایت کې مونږ دوه درې اوزې هلته ایجاد کوو چې د هغه اوزې کې دغه بایومیټریک تطبیق کیږي، او د پوهنتونونو په منځ کې کومه ورځ چې امتحان پیل کیږي، هغه هر پوهنتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله،
یو ځل ریچیک کیږي، یو ځل بیا.
بله، همیشه بیا پوښتنه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې درې څلوېښت زره کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله، دوی سږ کال امتحان ورکړي. څومره
کابل او ځکه
دی؟ یوازې په کابل او ځکه دی، او په ټول افغانستان؟
یوازې کابل او ځکه.
بله، په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو خمو متقاضیان لرو، او یو هم اغا آمار ده چه مونگ ده معارف وزارت مشخص که، یو اغا دقیق او پخا آمار دی چه باد لازموین مشخص که، چه ده وزارت محترم معارف اغا کم آمار چه مشخص کردی، اغا آمار تقریبا 280,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان ده مکاتب دی. اوس مشمولین ده امتحان ده اغا ارقام متفاوت مشخص کیگی، یعنی او متفاوت ارقام دی. اغا پس امتحان بعد لدینه چه امتحان ختم شو، بیا اغا مشخص کیگی چه چمره کسان مشمولین ده امتحانو.
بله، او ده دغه کسانو چه چونه ده جذب ظرفیت سته؟ چونه جذبیجی؟
د جذب ظرفیت سکال ده پوهنتونونو او د لسانس په کچه تقریبا زمونږ ارقام لک متفاوت شوی ده. پخوا مثلا پروس کال تقریبا 50,000 کسانو، سکال تقریبا 28,000 کسان یوازې مونږ په دولتی پوهنتونونو د لسانس په کچه جذبه وو، او همدارنګه تقریبا
20,000
کسان په
او
شپیتا زره کسان حدودن و خصوصی پوانتونونو که مونگ جذب کهو لسانس پکچه، او هم دارنگ یو نیم سیتونه چه سلیریش سیتونه ولایت لپاره دی، ده معارف پا برخه که دی خصوصا ده تخنیکی برخونو که، او هم دارنگ ترش مشخص سیتونه نورا مشته ده نیمالی ده و سیهی علومو انستیتونو لپاره.
بله، او یو بل پښتنه چې د تاسو ول چې دغه د کانکور ازموینه په څلور پړاوونو کې اخیستل کیږي، او موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي دي په کابل کې. بله، و داسې راپورونه لرو چې وروستی پړاو به، یعنی لږ دوام وکړي، د 1990 کال تر سرطان پورې. آیا دا سمه ده؟
او هم دسته ده. زمون امتحان به هود پامیاش که پیل شو، دا پروسه ادامه پیدا که چه نور ولایتونو کم امتحان باید پیل شی تر سرطان میاشت پوره. آخر در سرطان که مونگ نتایج اعلان او و 15 درصد که زمون سرطان پیل کیگی. بله، در هود نه تر سرطان میاشت پوره، در طول ولایتون ختم کیگی.
او در کابل پر شمول، البته در طول ولایتونو
کابل خو 15 اشپالسوم یا اولسوم چه شروع شو پیل شو. دا مثلا دو دور نور هم لرو مونگ، چه یو دور اتمن دقیق کم کسان چه ده بایومیتریک نپاتی دی یا مثلا چه مشکلات پیش شوی دی، اگوی لپاره یو اختصاصی نور آزموین هم مونگ اخلو دقیق راتلون که افتکه نور بیا یو آخر آزموین از مونگ متفرق آزموین ده چه پا کابل که ده، چه اغا ده طول افغانستان کم کسان چه پاتی دی اغا آزموین شامل
کیږي.
بله، یا ګډون اخلي.
امین صاحب، زما پوښتنه دا ده چې کله چې دا د بل کال تقریبا د سرطان اوسط میاشت د کال نیمایي دی، تر هغه وخته پورې چې دا امتحان اخیستل کیږي او نتیجې اعلانیږي، دا د درس نصاب ستاسو په نظر شاته نه پاتې کیږي؟ د دې شاته پاتې کېدو سبب نه کیږي؟
نه، تاسو ښه پوهیږئ چې د نور کشورونو یا د نور هیوادونو اغه تقویمی تحصیلی تقویم کاملا متفاوت ده. د نور پوانتونو تقویمی تحصیل د هوادونو د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي. زمون تصمیم امدا او زمون طرح چې په کابینه کې تایید شو، امدا ده چې زمون مونږ د هوت نه کانکور شروع کوو یا پایل کوو تر سرطان پورې. سرطان میاشت کې مونږ نتایج اعلان کوو، اخر د سرطان 15 د اسد کې زمون اول سمستر شروع کیږي تر مثلا اخر د یا قوس پوره داسمس اول سمستر امدغه سی ختم کیږي. بیا راتلون که کار لپاره امدغه متقاضیان چه دوم سنف تزی یا دوم سمستر تزی دوی بیا دو سمستر وایی. یوازه ده اول سنف که مون یو سمستر ده خزانی سمستر لرو بس بار لغینا بیا امغه سی روتین ده پخوا پشان نور سمسترونه.
دقیقا زما پشتان هم امده ده چی پدی اول کل که تاسی یو سمستر زکون که توایست درال چی پخوا با کال کې دوه سمستر اول کې دایسو اوس د دغه اخري سمستر یعنی د وخت ډیر باندې تیریږي. دغه تصمیم د تیش پر اساس نیول شوی دی.
او زه اوس تاسو ته دلایل وایم. یو دلیل دا ده چې موږ هغه پخوا چې دغه آزموینه ترسره کړه دا ډیر مشکلات درلو، خصوصا د شفافیت، د عدالت، د نورو معیارونو د موضوعات په باره کې. مثلا پخوا د معرف نصاب ټول تکمیل کېده نه چې موږ شاګردان ته به وویل چې تاسو فارغ شوی او راځي امتحان ورکړي. د آزموینې د هغه کوم وخت چې ټاکل شوی و ډېر محدود و. په دوه میاشت کې هېڅ امکان نه لري چې کانکور آزموینه ترسر شي. نو دا معقولیت او دغه دلایل باعث شو چې موږ دغه د امتحان هغه کوم فصل چې دی یا کوم زمان چې دی هغه پکی تغییرات راغلل او دغه طرح د کابینه جلسه که مطرح شو هغه تایید وشو او بعد لغینه دا اجرایی وشو. به مونگ هدف داده چه کانکور باید شفافی، کانکور باید دغه دیر یو مهم پروسه ده، اساس پروسه ده، جدی پروسه ده، طول زوانان پا دی که رقابت کهی چه دغه پروسه که مونگ اگه کم میارونه چه دیر مهم ده آقا یو زمانی مسئله ده چه پا دو میاش که شفاف کانکوری تمکان نلری چه ترسر شی. آقا خاطر نه دقا یو سمستر هیچ مهم نده، یو سمستر مونگل پارا مطرح نده، یو سمستر پا نور حوادونه که نشته اول سمستر طول پا سپتمبر که شروع کهی. یوازنه حواد چه پاتی و افغانستان و چه ده تقویمی تحصیل اول سنف دو سمستر رو اوز دا یو سمستر ده. زمون بورسونو که مطابقت که مون پا دیر پا خط توگا او اغا خم یارونو بانده در امتحان هم ترسره و بایمیتریک هم تدبیق کهی. یعنی یو نیم میاشت یا دو میاشت که دازی نشی که ده چه هم بایمیتریک تدبیق شی، هم شفافیت تامین شی او نور میارونه و نور شخصونم دغه پروسه کې تطبیق شي.
بله، او روسي پرسنه ده چې مثلا په هغه ولایتونو کې چې نه امن دي، په هغه ځای کې د ولسم صنف فارغان څه ډول جذبې شي پانتونونو ته، آیا خپل ګاونډي ولایتونو ته ځي که څه ډول کدي پروسه په اړه ملګر وضاحت راکړي او وزارت ورته څه امکانات ورکوي؟
بله، کانکور یو رقابتي پروسه ده. زمون کوشش داده چې د وزارت محترم معرف سره یو ځای کار وکړو چې دغه د کیفیت سطح لک اوچت شي او خصوصا هغه مناطقی که ولایتونو کې چې جنگ دی، مثلا ناامنی دی یا نور مشکلات دی. دا یو ډیر پراخ پروسه دی او وقت غوری، تمام غوری. اگه خاطر نه زمون کوشش دادی چه اگه کم سیمه یا کم مناطق چه ناامنی دی پکه مون وکوالی شو چه ده اگه ده پتن که اگه کم ولایتونه چه امنیت لری امن دی، اگه ولایتونه که دیر محصولین تشویق کو که چه اگه ولایتونه انتخاب کنی.
اوس دغه شمیره چې تاسو ویل تقریبا 2,00,000 زده کوونکي د ټول افغانستان څخه
د ټول ولایت تر
300,000 کسانه د ټول افغانستان دی د ټول ولایتونو په دې کې شامل دي
کنه ځینې امور دي چې مونږ ته وزارت محترم معرف ویلي دي
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین چې د سشکال کانکور ازموینې په اړه خبرې کولې. دوستانو ازادي راډیو هڅه کوي د دغه مهم روزنیز بهیر په اړه چې زموږ د نننیو ځوانانو او سبانیو مشرانو برخلیک ټاکونکی دی ډېرې خبرونې ولري. د دغه وزارت له مسؤلینو څخه وخت په وخت جزئیات اخلو او تاسو سره به یې شریک کړو. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور شکایتونه او پیغامونه هم در اورو. راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه ادستان د هلمند ولایت بولان د لوړی څخه تاسو ته پیغام یو دمه دغه موږ چې څومره کیږي چې نه چارام سوی او خپل کورو ته مکدي راغلی وي اوس پرته حکومت راغلی دی ځانونه په دغه سیمه په سراوي کې واچول بالانا کی تکان کی پوپن غورځي وای موږ عملیات کو نه عملیات نشي دي د سره مخلوق فازابي ټول مخلوق فازابي توفن غورځي چې عملیات یو څه ورځ یو او صدرې ورځ عملیات څه منتقدي فاز منتقام نشي پاتولای او مخلوق ټول د دې د لاس فازابي چې سره کې ځان واچو په سای واچو ول باطل بیا په میاشتو په کلو نو وځي نو موږ ډیر فازابي یو.
السلام علیکم. زادی را راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې د کندهار والی وایي چې په ټول افغانستان کې زما په دفتر کې دا پیښه وسوه. دا تر ټولو هنري پیښه وه. زموږ خوارانو غریبانو سره د هلمند کې چې هر ورځ دغه پیښه کېږي هم کورونه نړېږي په تاونه عیالونه به مري دا پیښه نه دي نو دوی ته اوس درک معلوم شو نو دی خپل په ځان کې یاش کې زموږ هر ورځ دغه دی دی داسې پیښه په ټول افغانستان کې زموږ د په کور کې وسوه دی داسې پیښه په ټول افغانستان کې نشم ځکه هغه سوځي چې غور پر باندې دی د نورو خلکو فکر هم ځان سره واخلي. وجو دی په امان. سلام
علیکم. زه ولر د پلا د ولایت خبرې کوم. نوم مې لال محمد دی. دغه د پلا ته چې راوځي بیا درته څه پرې نه لري دا چې په دې کې دې زړه غواني 1500 غواني 1500 غواني نه دی ول د بول نه کلی صاحب خدای څه خپل د مټرې دې زړه کړی نه دی 1500 په پیرا کې پاتې دې 1500 دې باندې نو دا خاصه مرچاله ته نو دا کوم نه منیا دا مرته و چې نه منیا ته ورته ولې چې کله دې څه شریکانې چې شریکانې چې نو دې ولې 1500 زړه غواني غواړي خو شل شل په خوا کوڅه دا خپل شلې دې غواړي زه والله چې یو څنګه دې ځا په بار کوي چې مونږ دلاله دې غواړي
بله. السلام علیکم. نوم محمد امین دی. د نیمروز ولایت ګرام ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. موږ د فراه د لارې د پوستو څخه ډېر په تکلیف یو. فراه پوسته موږ ته رایې 200 افغانۍ راکړه 300 افغانۍ راکړه قانوني بار برابر کړی یو ځای د پیسې راڅاخي په قانون برابر یې راڅاخي په هر وخت نه راڅاخي موږ ډېر په تکلیف وو ډېر په زحمت یو. موږ ته ازادۍ راډیو نه یې لرو
السلام علیکم. حکومت آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باز سلام عرض هغه مرستې چې د افغان مهاجرینو دپاره انیشیالیا نورې موسسو همکړي زمانګي ته ولسوالۍ کې حق تلفي کېږي او دغه مرستې هغه مامورین د ځان سره مافیا ډلې جوړې کړي دي راولي او دلته هغه نومونه چې حقیقي دي هغه لیستونه ورکوي او دوی د ځان ته نه په ګوري. وسلام.
الو زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادي راډیو کارکونکو ته په ډېر درناوي سره سلام غوښتم. سلام. نو وروسته دا خبره ده چې د افغانستان د رئیس جمهور محترم اشرف غنی صاحب د واکسینو په حق کې ډېر ټینګه خبره کوي د دې لپاره چې ماشومان د مرګ نه بچ شي. حکم ماجر چې د پاکستان نه راغلي دی او د هغوی سره کومک نه کېږي د هغوی ماشومان د غریبۍ نه او د دوایي بې نسنه او د یخنۍ نه او د لوږې نه مړه کېږي او د مکتب نه بې برخې دي د دې ولې نه خوري. زمان خو د دې ستونزو سره مخ دي او مړه کېږي د مکتب نه کېږي. نو موږ سره چې نور کومک ونه شي نو د واکسینو منګوټې دي هم د ځان ساتي دغه زمونږ فکار نه راځي. ځان له د دغې یو مرض د وای فکار نه راځي. نور کومک موږ سره دې وشي چې ماشومان مو د مرګ نه بچ شي. ځان له واکسین د ټولو ستونزو حل نه دی. حال د مزالې دا د ماشومان ژوند دی پاتې شي او تعلیم دی وکړي شي. دا زموږ پیغام دی. والسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ د کویزور د سیمې ماتاوله خبره کوم. وروره موږ د انسان په بېخ کې ضرورت لرو. زموږ سیمه د انسان څخه نږدې یو ساعت د موټرسایکل ښاره دلته یو ساعت پاتې موږ د انسان له ځای ته راوسو. موږ انسان ته ډېر ډېر ضرورت لرو وروره جانه، که زموږ خواهش واخلئ چې زموږ سیمې ته انسان راورسېږي. وسلام.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته وویلې، او موږ هم هڅه کوو په نوبت سره په بیلابیلو خپرونو کې ستاسو ستونزې جلا جلا وڅېړو او چارواکو ته یې ورسوو. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. ستاسو ګیله پر ځای ده. دوستانو، ما مخکې هم ویلي وو چې تر ټولو مهمه ستونزه د ناسمو اړیکو او ناسم کیفیت ده. شاید ستاسو په سیمو کې مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي، نو ځکه موږ ږغ پرې کېږي او موږ ستاسو هدف نسختلی. تر خپله وسه هڅه کوو پیغامونه خپاره کړو او د حل لارو ته په ګډه ولټوو. له خپل هم کار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې مرسته راسره کوي. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان قصاب خانه خونه ده، ده
پاته یا کزار شکنا آئے زب ٹپاته یا کزار شکنا ایتا و تندا بیو رکازو یا زدرگی سرا بس دیار شکنا لتی غم جن و تن فخڑو دختو زب ٹپاته یا کزار شکنا او زب ٹپاته یا کزار شکنا